دا ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه اوریدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه. تمره چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د یو شمیر نورو نوماندانو اعلان هم نن وشي. د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره یو اړخیز اوربند څه باندې 8 ساعته مخکې پای ته ورسید. دې اوربند څه ګټه وکړه؟ په دې اړه به هم وړاندې واوري. خو لومړی خبرونه. تمه ده چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د اوربند په اړه خپل رسمي دریځ نن اعلان کړي. افغان ځواکونو د شبرخان میمنې لویه لار پرانستله او د فوټبال د نړیوال جام لوبو دوهم پړاو نن د ارجنټاین او فرانسې له لوبې سره پیل شي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن د حکومت له لوري له طالبانو سره د اوربند په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی پر خپل ټویټر دا خبر لیکلی دی او وایي ښاغلی غنی به نن د اوربند او سولې په اړه په کابل کې خبرې وکړي. د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې د اوربند موده 13 شپه 12 بجې پای ته ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي د بریدونو د پیلېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل موږ اوس د احضاراتو په حال کې یو. د اوربند تمدید د ولسمشر په پریکړې پورې ارتباط لري، خو په مجموع کې موږ د عملیاتو د پیل لپاره او د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د دفع کولو لپاره لازم چمتووالی لرو. افغان حکومت د روژې له 28 نیټې څخه د اختر تر 15 پورې له طالبانو سره اوربند اعلان کړ او بیا یې تر 9 نورو ورځو پورې تمدید کړ، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په 3 ورځو کې اوربند عملي کړ. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي د افغان حکومت له یو اړخیز اوربند سره هم په همدې موده کې د افغان ځواکونو تلفاتو کې کموالی راغلی دی. د شبرخان میمنې لویه لار تیر مازدیګر افغان امنیتي ځواکونو پرانسته. له یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو د فعالیت له کبله دغه لار تړلې وه. د فاریاب ولایت امنیه قمندان نبی جان ملاخیل تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی وایي زموږ امنیتي ځواکونو له قرانقل څخه تصفیوي عملیات پیل کړل. دوی اوس میمنې ته ورسېدل. ټولې هغه سیمې چې اغېزمنې وې نیول شوې دي. تر دې وروسته به زموږ اکمالاتي قطارونه میمنې ته ورسېشي او بیا به له اندخوی څخه تر میمنې پورې لارې کې د امنیتي سیمو او مرکزونو جوړول پیل کړو. د ښاغلي ملاخیل په خبره په پام کې ده تر دې وروسته په ټول فاریاب کې تصفیوي عملیات پیل شي. د ده په خبره د میمنې ښار ته د هوایي ځواکونو او د کورنیو چارو وزارت لخوا د ځانګړو قطاعاتو ورتګ دوام لري. د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو لومړنی لیست اعلان شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د دغو نوماندانو په اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د وی کمیسیون د نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان ولایتونو نوماندان تایید کړل. موږ په ډېر دقت کار وکړ څو یو پاک او شفاف لیست وړاندې شي. وړاندې په خبرونه کې په دې ارتباط تفصیل اوریدلی شي. لاسجی راډیو خبرونه اوري. کرملن وای کچرته د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د سرمشیزي پرمحل د امریکا متحده ایالاتو د 2014 کال د انتخاباتو موضوع مطرح کړي، نو ولادیمیر پوتین د دې موضوع د رات تکرار ته آماده دی. سپین مړی او کرملن دواړو د جون په 28 اعلان وکړ چې ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین به د جولای په 14 په هلسنګي کې سره وګوري. ویل کېږي چې دوی به د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون پر یو شمېر مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په 28 یو شمېر وکیلانو ته وویل چې دی ډاډره ولسمشر ټرمپ د دې لیدنې پر مهال د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې موضوع راپورته کړي. د کرملن ویاند میتر پیسکوف د جمعې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې تمه ده په دې خبرو کې د سوریې پر جګړې هم بحث وشي. اروپایي ټولنې په بریتانیا ژغ وکړ چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو یا بریکزټ د پروسې په اړه یو رښتونی پلان جوړ کړي او یا به له دغه بلاک څخه د کومې معاملې پرته د وتلو له خطر سره مخامخ شي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک د جمعې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل ډېر لوی کارونه په مخ کې لرو او تر ټولو سخت کارونه لا هم نه دي هوار شوي. ټسک زیاته کړه چې دا وروستی شخ و. په پام کې ده بریتانیا د 2019 کال د مارچ په پای کې له اروپایي ټولنې ووځي. د نورو مسایلو ترڅنګ د راتلونکي امنیت او د بریتانیا اروپایي اتحادیې د وګړو ترمنځ د آزاد تګ راتګ مسله لا هم حل شوې نه ده. د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د ارجنټاین او فرانسې لوبډلې مسابقه کوي. د دې دوو ملي لوبډلو لوبه د کابل په وخت مازیګر 6:30 بجې پیل شي. په روسیه کې د روان جام لوبو بله مسابقه د شپې 12:30 بجې د پرتګال او یوروګوای ترمنځ شروع کیږي. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو د دوهم پړاو لوبي روسه تر دې نن پیل شي چې د ګروپونو لوبي پای ته رسیدلې دي او 14 لوبډلې له دې جام څخه اوټ شوې دي او 14 هم دوهم پړاو ته رسیدلې. اساسي رادیو په منځني سپد ولښ پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوماندانو یو لس خپور شو او بل بیانن خپور شي. د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره یو اړخیز اوربند تیرش په پای ته ورسید. د دې اوربند په ارتباط د ولسمشر له یوې سلاکارې ملالۍ شینواري سره غږیدلې.
زه فکر کوم دا یوه پیلامه وه او زه هیله منه یم چې د دواړو اړخونو دپاره یو ډېر ښه تجربه جوړه شي.
د کونړ دیني عالمانو د حرمین شریفین د امامانو له فتوا سره سم پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي.
دا هغه هر فتوا ځان د صلح په حق لنه هر فتوا د دین چې صادرهي زمونږ لپاره یو ثبوت او دلیل دی.
نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان په اړه د نور موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د اوربند مسله چیرلې ده. د ژوند رنگونه پروګرام کې مودا مسله چیرلې چې په لویو کورنیو کې ژوند څرنګه وي.
زمو کورنۍ تعداد 15 دیرش نفرو ته رسیږي چې اته میلی ورونه دي. ټول هم ودونه کړي دي. د هر یو شپږ واته ماشومان دي.
د ګوړیا چر تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د شپږو ولایتونو د کاندیدانو لومړنی لست اعلان کړ. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د پاتو نورو ولایتونو د نوماندانو اسناد به نن بشپړ شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد تیر ورځ ویلی وو چې په یو شمیر کسان د اسنادو د کموالي او یا په اسنادو کې د نیمګړتیاو له کبله د نوماندانو په لومړني لست کې شامل شوي نه دي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان هغه ولایتونه دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لومړنی لست اعلان سو. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل د دغو کسانو نوماندي د یو شفاف سیستم پر اساس تایید سو. د وای کمیسیون د نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان ولایتونو نوماندان تایید کړل. دا چې په دې کار کې ځان راغی علت همدا و چې موږ په ډېر دقت کار وکړ څو یو پاک او شفاف لست وړاندې سي. د لوړې سطحې ټکنالوژي وکارول سوه چې هر نوم د کوډ پر اساس انتخاب سو. حتی څوک نه پوهېدل چې کوم نوم دی. دا د دې لپاره چې دغه لست شفاف واوسي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې څه باندې 6000 تنو د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو څوکیو ته فورمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2445 د ولسی جرګې او 3211 د ولسوالۍ شوراګانو لپاره نمونه لیکلې وه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد تېره ورځ ویلي وو چې یو شمېر کسان د اسنادو د کموالي او یا په اسنادو کې د نیمګړتیاو له کبله د نوماندانو په لومړني لست کې شامل سوین نه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د یو شمېر نور ولایتونو د نوماندانو د اسنادو ارزونه به هم نن یعنی شنبه بشپړه سي.
د دغه کمیسیون مرستیالی وسیمه بدغیسی ازادي راډیو ته ویل چې ولې دغه لست په برخو اعلانیږي.
شما میدانین که بله برخی از مسائلی هست که ممکنه که روند
ده وی ځینې مسائل ستا چې کولی سي د ارزونې بهیر اغیزمن کړي، هغه هم له ځینو لرې پرتو ولایتونو څخه مرکز ته د موادو انتقال دی چې د هوا له لارې ترسره کیږي، نو په همدې دلیل به بله برخه د شنبه په ورځ بشپړه سي.
بخش دیگر ته روز شنبه تکمیل خواهد شد.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د محلویش سره سم ټاکل سوی و د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو لومړنی لست د چونګاش سرطان پر 8 نیټه اعلان سوی وای. د انتخاباتو کمیسیون وای د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د نوماندانو لومړنی لست په وروسته خبر سی خو دقیق وخت تر اوسه معلوم نه دی. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوم لیکنه د جوزات میشتې په 15مه پایل او د همدې میشتې په 22مه پای ته رسیدلې ده. ټاکل سوی دغه خبات میزان یا تلی میشتی پر عطا وشته منشته تر سرسی.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د یو شمېر نورو ولایتونو د نوماندانو لست به هم نن پر خپله ویبپاڼه خپور کړي. له کابل ولسي جرګې ته د نوماندانو لست هم خپور شو.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې مسلې ته به مخ کړو. د افغان حکومت لخوا اعلان شوی یو اړخیز اوربند تیر شپه پای ته ورسید. ولسمشر اشرف غنی یو اړخیز اوربند وروسته له هغه اعلان کړ چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په اوږده جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اختر په دریو ورځو کې اوربند ومانه. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا اوربند د سولې د خبرو او د راتلونکو اوږدمهالو اوربندونو لپاره یو پیل کېدای شي؟ احمد تکل په دې اړه په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر له سلاکارې ملالۍ شینواري سره خبرې کړې دي. میرمن شینواري دا اوربند د جګړې د ټولو اړخونو لپاره یو ښه فرصت بلله.
زه فکر کوم دا یوه پیلامه وه او زه الهمنه یم چې د دواړو اړخونو لپاره یو ډېر ښه تجربه جوړه شي. دواړه اړخونه په یو بل باندې بېسمار جوګه اوسي او زه فکر کوم چې د دواړو اړخونو لپاره د پیل لپاره د خلکو لپاره او د دولت لپاره او د طالبانو د اړخ لپاره یو د پیل یوه ښه تجربه وه.
د افغانستان جګړه خو یوازې یو اړخ چې هغه طالبان دي نه لري، نور وسلوال مخالفین فکر کوي چې له هغه سره به د جګړې راتلونکي څه ډول وي؟
مقصد مو دایشی خو زه فکر کوم چې د دایش سره د هیڅ ډول خبرو امکان نشته، ځکه چې هغه یوه بله مسله ده او هغه کې زه د افغانانو دغه نه ګورم چې علاقمندي نه ګورم یا د افغان دولت علاقمندي هم نه ګورم چې د دایش سره د خبرو اترو لپاره فعلاً کوم پروګرام یا د خبرو کوم علاقمندۍ ترک ولګېږي. پاتې شوه دا چې موږ رښتیا هم ځینې داسې دلیل لرو چې د طالبانو سره هم نه دي، اما د دولت مخالفینو ډلې دي چې کېدای شي چې هغه بیا د ځینو عواملو په ترڅ کې یعنې دوی بېرته راوګرځي چې هغه سولې ته زړه ښه کاندي. فکر کوم دا د هر هغه ډلې چې د افغان دولت پر ضد وسله پورته کړې ده د سولې لپاره یو ښه پیل.
فکر کوي چې ولسمشر اشرف غنی به وکولای شي چې په کور کې دننه د سولې مخالفینو ته قناعت ورکړي؟
زه فکر کوم چې هو، بلکې ځکه چې دا ولس نن سبا ګوري چې د سولې غږ اوچت کړي او دا د ولسمشر لپاره د قوت یوه نقطه ده. ولسمشر باید د دې ملاتړ نه په خپل ګټه باندې استفاده وکړي یا د سولې لپاره استفاده ترې وکړي. هو، د دولت دننه هم داسې کړی شته چې د سولې طرفدار نه دي، ځکه هیڅوک نه غواړي چې دا قدرت یې چې په بشپړه توګه په لاس کې ده دا د چا سره تقسیم کاندي. البته دا پخوانۍ لانجې هر رقم چې هغه خو په هر صورت اما دا د قدرت شریکې ده یو بل ستونزه ده په افغانستان کې چې ډېر ډلې نه غواړي چې دا قدرت د نورو سره شریک کاندي. خو بیا هم موږ اوس ولسي غږ لرو، د ولس د خوانه یو ملاتړ را سره شته، نو موږ څه شو چې دې نه خپل ګټه استفاده وکړو.
او کلان راته وایي میرمن شینواري چې سیمه ایز لوبغاړي به د سولې لدې هڅو سره څومره ستاسو تمه ده چې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال وضعیت هم د سولې په طرف تمایلات زیات لري. البته مقصد مې د نړیوال سیاست دی. فکر کوم چې کوم فشارونه چې د پاکستان باندې دي، همدارنګه د ایران د رول د کمرنګه کېدو هلې ځلې کېږي په دې سیمه کې، نو زه دا ټول د افغانستان د سولې د لپاره ګټور ګڼم. ولې که افغانان هوښیار اوسي او د دغه موقع نه استفاده په سمه توګه وکړي.
په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری هیله منه ده چې له طالبانو سره موقت اوربند سولې ته د رسیدو لپاره یو ښه پیل وو. بلورته د کونړ دینی عالمان د مکې مکرمې او مدینې منورې د امامانو وروستۍ هغه فتوا پر ځای بللې چې له مخې په افغانستان کې جګړه ناروا او ورور وژنه بللې ده. په دې اړه نور جزئیات له کونړ د روح الله انوري پورا پور کې.
مولوی سید ولی الله د جمعې په تقریر کې خلکو ته وویل د حرمینو شریفینو د امامانو فتوا او ویناګانې د اسلامي امت د پاره تګلارې دي، او هغوی چې په تیر جمعه په افغانستان کې روان جنگ ناروا او ورور وژنه ګڼلې خپل اسلامي دندې ترسره کړي، او له ولسمشر غنی مننه کوو چې د اختر او اختر څخه وروسته د وسلوالو طالبانو سره اوربند وکړ.
دا خو د حرمینو امامانو چې زمونږ مقتدا ده او موږ پنځه وخت هغې پسې اقتدا کوو او مخ کعبه شریفې ته ګرځو، نو د هغوی هر فتوا ځان د صلح په حق نه هر فتوا د دین چې دری زمونږ د پاره یو ثبوت او دلیل دی. مخالفینو ته یو پیغام د صلح وړاندې کړ او دا وی عملی ثبوت دا و خود چې دزبندی هم وکړه. د مخالفینو نه هم مننه کوم چې هغوی هم دی ملت ته یو نمونه ده صلح و خود د وربندې او د دزبندی و خود له یو دری ورځې د اختر خوشالي په مونږ باندې سید رسول الله.
هغه له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې باید د حرمینو د امامانو د فتوا په نظر کې نیولو سره د افغان ولسمشر د سولې او اوربند وړاندیز ته یو ځل بیا مثبت ځواب ورکړي، او دا د هر افغان غوښتنه ده. مولوی عبیدالله بهاري وویل د حرمینو د امامانو فتوا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته یو ښکاره دلیل او ثبوت دی، نو ځکه یې مني او پرې عمل کوي، او دې فتوا سره به نه یوازې په افغانستان کې روانه جګړه په سوله او ورورولۍ بدله شي، بلکې ټول مسلمان امت به له جګړو وژغورل شي، او دې سره به خلک له ویرې پرته جومات، مدرسې، ښوونځي، دفتر، بازار او هر ځای ته په ډاډه زړه لاړ شي او خپلې ورځنۍ چارې به ترسره کړي.
دا ورته چې یقینا ستاسو یو غږ زمونږ دپاره د سولې او د امن دی. که ستاسو غږونه ډېر شي نو واقعا دې ملک به سوله راشي، بلکې یوازې په افغانستان کې نه، په ټوله آسیا کې به سوله راشي. هر سړی به د قتل نه لاس واخلي، ظلم به بد شي، فساد به ختم شي، هر سړی به خپل مسؤلیت وپېژني، علما به په ارام شي، علما به درس ورکړي، علما به نه وژل کېږي، علما به نه متهم کېږي.
مولوی بهاري له ټولو دینی عالمانو وغوښتل چې باید نور شخصي او ګوندي اختلافات شاته واچوي، په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو او د مسلمانانو د وینې تویدو د مخنیوي د پاره دی یو موټی او یو غږ شي.
زه تاسو ټول علما باندې غږ کوم، راځئ چې په اخلاص سره منبر او جومات د دې لپاره استعمال کړو چې نن په افغانستان کې سوله دایمي شي، او هر بچی ته، هر زنانه ته، هر جومات ته، هر جنازې ته سوله وروبه کړی شي، د مشرانو عزت تامین شي، د خاورو عزت تامین شي، او موږ او تاسو د سولې په فضا کې ژوند وکړو، او موږ او تاسو یقینا چې د دغه نعمت نه برخوردار شو. که زمن په ژوند کې سوله را نه شي نو آینده بچو ته به هم سوله راشي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر غنی د روژې له ویشتم څخه د اختر تر پنځم او بیا نور لس ورځې یو طرفه اوربند اعلان کړ، او د دې په ځواب کې طالبانو یوازې د اختر درې ورځې اوربند عملي او د اختر په څلورمه شپه یې مات کړ.
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ دینی عالمانو د افغانستان پر نورو دینی عالمانو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسېدو او د اوربند د تمدید او ټینګېدو لپاره دي هلې ځلې زیاتې کړي او په خپلو وازونو کې دې موضوع ته توجه وکړي. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغانستان د اوربند په اړه لیکنې کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مقاله د دغې ورځپاڼې یوې پخوانۍ خبریالې کاندس روندو لیکلې ده. کاندس لیکي په افغانستان کې سوله اسانه نه ده، خو یوازینۍ لاره ده. دا بیا پوښتنه کوي چې یوې سیاسي روغې جوړې ته څرنګه رسېدلی شو. روندو یو وخت په افغانستان کې د سیګار سلاکار وه، او اوس د جګړې د راتلونکي په نوم د مرکز جګپوړې غړې ده. دا د خپلې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې شپږ کاله مخکې چې زه په کابل کې اوسېدم هر څه په تیاره کې و، لکه اوس خو یو شی چې اوس روښانه دی هغه د ملګرو ملتونو هڅې دي چې غواړي ټولې خواوې د خبرو میز ته راولي. په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کلونه وخت ونیسي او یوه باثباته سوله له دې سره تړلې ده چې موږ د مهمو او عاجلو موضوعاتو ترمنځ توپیر وکړو او لومړیتوب معلوم شي. د امریکا چاپ د هیل ورځپاڼې هم په خپلې تازه ګڼه کې له طالبانو سره د اوربند مسلې ته اشاره کړې ده. د هیل لیکي په کوچني اختر کې درې ورځنی اوربند له 2000 لومړي کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د هیلو یوه کړکۍ پرانیسته چې دا جګړه به له ډیپلوماتیکې لارې ختم شي. خو طالبانو د اوربند له تمدید سره مخالفت کړی او له اختر وروسته یې جګړو ته زور ورکړی. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د بحث مسله هم د ورځپاڼې راخیستې ده. دا بحث د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د نوي قمندان په اړه دی. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د نوي قمندان ټاکنه تایید کړه. د هیل ورځپاڼه چې د کانګرس خبري خپروي لیکي که څه هم د سکاټ میلر له تایید سره په اسانۍ موافقه وشوه خو ځینو سناتورانو له هغه څخه د سوال پر سر سوال وکړ. ورځپاڼه لیکي له ماساچوسټس څخه د ډیموکرات ګوند سناتوري الیزابت وارن له جنرال میلر څخه وپوښتل تر اوسه چې هر امریکایي جنرال ته دا دنده سپارل شوې هغه د افغانستان د جګړې د عطف نقطې په اړه خبره کړې او دا ټکي دومره زیات شوي چې حلقه ترې جوړه شوې ټول تر دې حلقې را څرخي او د هدف څرک نه لیدل کېږي. سناتور الیزابت بیا له جنرال میلر څخه پوښتنه وکړه چې د بدلون داسې بل ټکی هم شته چې له هغه سره د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې جنرال میلر په ځواب کې وویل چې دا مني چې دا جګړه اوږده شوې او دی نشي کولی چې د دې جګړې د پای ته رسیدو لپاره ځانګړی زمان یا ځانګړی نیټه اعلان کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پولی علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې په پنړۍ کې د اوبو په اړه واوري. خو اوس یو سیمه ییز موضوع راخلو، د پاکستان انتخابات. د پاکستان ستري محکمه حکم وکړ چې دغه هیواد په خوانی سر اعظم شاهد خاقان عباسی کولی شي د پاکستان د راتلونکو میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. د ستري محکمه پرونی حکم یو ورځ وروسته له هغه صادر شو چې د پاکستان به انتخاباتي محکمه ویلی وو چې عباسی د خپل شتمنیو په اړه د جزئیاتو د نه ورکولو لقبله نشي کولای په انتخاباتو کې برخه واخلي. فریبا ظاهر له نور تفصیل سره.
د پاکستان ستري محکمه د جمعې په ورځ د یوې انتخاباتي محکمه هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نسی کولای د دغه هیواد پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په دې سره د ستري محکمې پریکړې د پاکستان د مسلم لیگ پر ګوند چې د تیر کال له جولای میاشتې راهیسې له بحران سره مخامخ وو د یو بل ګزار مخه ونیوله. شاهد خاقان عباسی په دوو حوزو کې په انتخاباتي کمپاین بوخت وو چې محکمه په اسلام آباد کې د هغه له کور سره نږدې په انتخاباتي حوزې کې د نوموړي کمپاین منع کړی وو. عباسی په دې حوزه کې د پاکستان د یو بل سیاستوال او پخواني کرکټ لوبغاړي عمران خان سره سیالي کوله. د شغلي عباسی مدافع وکیل خواجه طارق رحیم رویټرز خبري ایجنسی ته وویل موږ له ستري محکمې څخه د ممنوعیت د تعلیق حکم ترلاسه کړ. د کاندیدانو د صلاحیت ردول یا په انتخاباتو کې د ګډون ممانعت یو له هغه ستونزو ده چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د جولای د 15مې تر انتخاباتو د مخه ورسره مخامخ دی. د پاکستان ستري محکمې د پنځمې په ورځ دغه هیواد یو پخوانی وزیر دانیل عزیز چودري چې د مسلم لیگ ګوند غړی دی په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډون څخه له دې کبله منع کړ چې پر ستري محکمې انتقاد کړی وو. دانیل عزیز د یو سیاستوال په توګه د نواز شریف د حذفولو له کبله پر ستري محکمې انتقاد وکړ چې محکمې دا کار سپکاوی وباله. نواز شریف استدلال کوي چې د پاکستان پوځ د قضایي قوې له لوړ پوړو چارواکو سره په ګډه د هغو پریکړو پلوي کړی چې د یې د تل لپاره له سیاسته لرې کړ. د سترې محکمې پرونی حکم یوه ورځ وروسته له هغه صادر سو چې یوې پاکستاني انتخاباتي محکمې وویل چې شاهد خاقان عباسي د خپل شتمنۍ په اړه جزئیات نه دي شریک کړي. خو عباسي دغه تورونه ردوي. هغه ویلي، ما ټوله هغه شتمني چې زما پلار په 1940 کال کې اخیستې وه ثبت کړې ده. شاهد خاقان عباسي د نواز شریف د ګوند یو عمده مشر و چې د شریف تر سلب صلاحیت کېدو وروسته د هغه ځای ناستی سو.
په نړۍ کې د خوشو اوبو په اړه یوه نوې څېړنه شوې ده. تفصیل عصمت سروان درکوي.
یوه تازه څېړنه ښیي چې زموږ د مځکې سیندونه او اوبلارې تر هغه څه ډېرې دي چې تر دې وړاندې اټکل کېده. د امریکایي متخصصانو په دې څېړنه کې چې په ساینس مجله کې خپره شوې ده، له کنګل ځایونو پرته د مځکې پر مخ د سیندونو او روانو اوبو مساحت تر 3 کیلومتر مربع یو څه لږ دی. دا اندازه د امریکا تر ټکساس ایالت زیاته او تر مخکینیو اټکلونو څه باندې 40% ډیره ده. دا څېړنه په دې خاطر مهمه ده چې له سیندونو څخه د مځکې اتموسفیر ته ګلتونی ګازونه ځي او په سیندونو کې هغه وخت دا ډول ګازونه زیاتیږي چې انسانان یې اوبه ککړې کړي. د امریکا د مینیسوټا پوهنتون د اوبو د چارو او بیوکیمی متخصصان وایي تر 2000 میلادي کال پورې باور کړي چې سیندونه او جهیلونه سمندر ته یوازې کاربن لیږدوي، حال دا چې د مځکې اتموسفیر ته ګلتونی ګازونه هم لیږي. کله چې سره د کانالیزیشن ناپاکې اوبه او نورې چټلې د اوبو زیرمو ته رسیږي، د میتان، کاربن ډای اکساید او نور ګازونه په اتموسفیر کې خپریږي. د امریکا د شمالي کارولینا پوهنتون څېړونکو د سیندونو د شمیر او ځایونو د معلومولو لپاره د ناسا د سپوږمکۍ په وسیله په زرګونو اخیستل شوي عکسونه څېړلي دي.
ستاسو له پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرل سیفر په تماس کې زما دغه ارزو د سیف څخه چې اجزانو د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ او دغه څو ولسوالۍ چې اوس د ولایت ټول په ولایت خونه پوهېږم، په دغه وخت ټوله د درې ورځې چې ښکته دی د خلکو یو کم حاصلات حیوانات ګرد بسنو تونډې وکړه حاصلات یې وچ شو، حیوانات یې د تونډې سره مخامخ دي، اوبه نشته، شی نشته، خلکو د برکوټ څخه استفاده کولو، د کوبو څخه استفاده کولو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د اسد رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې مو ل کورنی ژوند خبره او هغه کورنی چلوي دي څنګه ژوند کوي، ستونزې څه او د جنو کورنیو ل میرمنو سره په دې پروګرام کې ژغیدلیو. خو اوس په اسد رادیو تاسو د ستاسو سیمې سنو ته به مخه کړو چې اسد رادیو ته مو راسته وري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکې تر دې چې دغه سمسونه ولولم، یو بخښنه غواړم، هغه دا ده چې سمسونه ټوک ټوک را رسیدلې دي. نه پوهېږم چې څه تخنیکي ستونزه ده که څرنګه ځینې جملې بشپړې نه دي را رسیدلې، خو هغه سمسونه چې په تقریبی سابم ویلی شم چې بشپړ دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دي که ولس وغواړي افغانستان ته سوله راتلی شي. له کندهار یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی یاد کړی په راستول سمس کې لیکلی دي طالبان باید نور د سولې خبرو ته چمتو شي. عبیدالله په راستول سمس کې لیکلی دي طالبان دي په هغو ولایتونو کې اوربند اعلان کړي چې هلته خارجي ځواکونه نشته. عبدالرحمن پر استول سمس کې لیکلی دي تر څو پورې چې پر پاکستان او د افغانستان په ځینو ګاونډیو باندې فشار رانشي افغانستان ته سوله نشي راتلی. او یو بل اوریدونکي احمد لناوی ولسوالی لیکلی دي د مخابراتي شبکو مسلې ته اشاره کړې ده. عبیدالله سرولی د لغمان نالشنګ ولسوالی څخه لیکلی دي چې ولس کاله کېږي چې عام او نور اس ام اس بیا بشپړ نه دی، نو د دې له خاطره چې ځینې سمسونه بشپړ نه دي بخښنه غواړم چې نه یې شو لوستلی، تر څو له نور اوریدونکو سره ستاسو مطلب سم شریک شي. اته بجه او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن د حکومت له لوري له طالبانو سره د اوربند په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال پر خپل ټویټر مرستیال بیان په خپل ټویټر دا خبر لیکلی دی او وایي چې ښاغلی غنی به نن د اوربند او سولې په اړه په کابل کې خبرې وکړي. د شبرخان میمنی لوی لار تیر مازدیګر افغان امنیتي ځواکونو پرانسته. د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو لومړنی لیست اعلان شو، البته کابل هم پرې ورزیات شو. د کابل لیست هم اعلان شوی. کرملین وایي که چېرته د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د سرمشیزې پر مهال د امریکا د متحده ایالاتو د 2016 کال د انتخاباتو موضوع مطرح کړي، نو ولادیمیر پوتین د دې موضوع د رد تکرار ته چمتو دی. اروپایي ټولنې پر بریتانیا ژغ کړی چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو یا بریکزټ د پروسې په اړه یو رښتونی پلان جوړ کړي او یا بل دغه بلاک څخه د کومې معاملې پرته د وتلو له خطر سره مخامخ شي. او د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د ارجنټاین او فرانسې لوبډلې مسابقه کوي. د دې دوو ملي لوبډلو لوبه د کابل په وخت مازګر 6:30 بجې پیل شي او د دې جام بل لوبه د شپې 10:30 بجې د پرتګال او یوروګوای ترمنځ ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. نن د ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو له 2 تر 5 بجو. د دې پروګرام یو ساعت موضوع دی ته انتخاب ځانګړی شوی دی چې په افغانستان کې انتخابات د روانې خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط دا خبر درلود چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې لپاره د یو شمېر ولایتونو د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان کړی دی او تمه ده چې دغه لیست نن د جنو نورو ولایتونو هم خپور شي. خو ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې له 2 بجو تر 5 بجو یو ساعت هم دې موضوع ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې له ټلیفون لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. وړاندې د ګوډې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې تفریح پروګرام د کور کلی اونیس پروګرام.
کور کلی
سبای چې راغلی مه هم امرا سره جنگ کړی دی په امنه سي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په زیاتره سیمو کې د ټکنالوژي په پرمختګ او سیاسي بدلونونو سره تر ډیره کورنۍ جوړښت هم اغیزمن شوی دی. خو بیا هم خلک په لوی کور کې ژوند په پرتله جلا یا بیل ژوند غوره بولي. دا چې په لوی کور کې ژوند کومې خېګنې او څومره ستونزې راولاړې کړې دي او ولې اکثره خلک لوی او یا ګډ ژوند لري، د دې موضوع د ښې راسپړلو لپاره مو د خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې استاد سره هم مرکه کړې ده. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږمه جبار خیلی درته وړاندې کوم. کورنۍ
هغه ټولنیز نظام دی چې د نړۍ په هر راز ټولنه کې منل شوی دی. په نوره نړۍ کې خلک تر ډېره جلا او ځان ته ژوند خوښوي، خو په افغانستان کې چې یوه دودیزه ټولنه او وګړي یې مسلمانان دي، د کورنۍ جوړښت بیا تر ډېره ټولنیزه بڼه لري چې زیاتره وګړي یې ځان کورنۍ او ټولنې ته ژمن بولي. په زیاتره سیمو کې لا هم د کورنۍ ژوند په برخو کې مشران او سپینګیري واکمن بلل کېږي. په دې هکله مو د کارتیناو سیمې د یوې کورنۍ سره چې په لوی کور کې اوسیږي د کورنۍ له غړو سره خبرې کړي چې یو ځای اورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، موږ اوس مهال په کارتیناو سیمه کې یو داسې کورنۍ سره مو مرکه کوو چې ماشاءالله هغوی یو ځای ژوند کوي. په پیل کې خزانه پېژنه ګرانې خوري،
زه شمیله یم.
ښه شمیله جانې، په دې کورنۍ کې تاسو ژوند کوئ، څو نفر استئ؟
زموږ کورنۍ تعداد 15 نفرو ته رسیږي چې اته میلې ورونه دي، ټول هم ودونه کړي دي، د هر یو شپږ واته ماشومان دي، زما خپل هم چې دي 15 دي، درې میلورګان دي، دوه زامن دي.
شمیله جان، درته وایې تاسو چې ګډ ژوند کوئ، له کوم ستونزو سره مخ یاستئ؟
ګڼه کورنۍ کې ستونزې ډېرې وي. په لومړي سر کې خدای د پخلی نور د میلمنو راتک، بیا داسې اخترونه او شان چې راځي، دوکې هم د میلمنو راتک، د مریضي ګڼې ستونزې دي پکې. نو د کمې تاسو ضرور وایو،
تاسو د لورو ښځې چې یو ځای ژوند کوي، تاول چې اته لور نه ودی، ټول ودونه هم کړی دي، ستاسو په ماینس کې کوم مشکلات دغه مثلا لفظي شخړې چې خو باندې کېږي؟
لفظي شخړې خو خامخا رامنځته کېږي، ځکه چې ماشومان خو ډېر شوخ وي کنه، خو خیر داسې شخړې ډېرې زیاتې رامنځته کېږي. کوشش کوو چې سره حل وي، خو بیا هم ستونزې ډېرې زیاتې دي.
څوک غواړي چې تاسو ګډ اوسئ؟ تاسو په خپل زړه ګډ استئ یا چا داسې ویلي چې باید موږ ګډ اوسو بیل نشو؟
خو زموږ خسر چې یو خدای د پښتنو رواج ده، غواړي چې وای دا زمن می سره په اتحاد کې وي، دوی سره یو ځای اوسېږي، زمن چې راشي سره خوشاله کینی، زمن چې ورته ګټې راوړي کینی. او دا ډېر خوښي کوي د لمسیان مې چې ماته راځي، که جینکۍ دي که هلکان دي، ټول چې ماته راځي ماته بابا غږو کې او د صبراته وایي.
بلکې خزانه پېژنه ګرانې،
زما نوم وسیمه ده.
ها وسیمه جانې، د لیور خزره؟
اخا نو شمیره جانې، زما د لیور خزره. تقریبا مونږه
د ودرې تنور دوړې کوو، تنور هم ډېر لوی دی، نو مخه کې نو لس دوړې دیږي، نو هغه تقریبا 30-40 دوړې کېږي. اته کله کله دمره کېږي چې د میمندره چې په کور کې اوسېږو، سل دوړې پورې مونږ پخو.
مور کرا زر زر زې ځنډ کې زې کڅنګ
نه زر زر خوې ته وخت لرین شو، اجازه هم نه لرو، ځکه مونږ وایو چې مونږ لا شو پلارګانی کنو، بیا وایي چې کارونه دې څوک کوي، دا د خپل کارونه خلاص هوا پاس لاغنه د چې کلار شو هم 15 دقیقې ډیر زیات کیناسته نه شه. زمونږ صلات خو زمونږ د مشر د لیوره د خاخي او د اندرولګانو په لاس کې دي، د خسر په لاس کې. یعنی تاسو خوان د صلات نه لري چې تاسو چیرته خپل سر بوزي را مو ولي کنه؟
نه نه، اصلا نو دوی هم مور پلار ته ګوري، کله چې د مور پلار او مشر ورو چې اجازه راکې، نو مونږ زو او چیرانه کړي، نو دا بیچاره هم د منې اجازه نه لري چې مونږ د پلار کور ته بوزي.
خسر مرزا شي او تاسو بیل کې خوشاله استي؟
دا خو ته باندې راخه خبره ده.
ګرانې خوري، خوخه دي چیرته؟
خوخه می خو البته د خپل پوتاق کې ده، مریض هم ده، زما په ان نشي کوله چې خبرې وکړي. او خسر می هم تللی دي، توشي به مخکې جمعه ته وته، جمعه ته تللی دي چې مونږ کنه پنګ چې کله راځي نو معلوم نه.
خو خسر نشي داسې آزاد آزاد غیبت
او نو اغه نو چې مونږ داسې آزاد کې داسې خپل مشکل متاسته ویلې، نو اغه نو به دغه په مخکې خو مونږ اصلا خبرې نشو کولای، داسې جرأت نه لرو.
لطیفه هم هغه میرمنه ده چې په لوی کور کې اوسېږي، نو موري هم له ډیرو ستړیاو او مشکلاتو سره ټکوي، او زیاتوي چې سره له دې چې کارونه یې ډیر دي، نورې ستونزې هم شته چې دا ځوروي. د لیورو د ښځو سره یې روابط د خرابېدو په حال کې دي، او وایي هغه متقابل احترام چې باید په یوې کورنۍ کې وي، هغه د دوی په کورنۍ کې نشته.
تقریبا نام خدا موږ خپل 40 کسان یو، شپږو کسان میلمانه شي، زمان ضرورګان نام خدا تقریبا 3-4 دانی دي، هر یو شپږو ماشومان دي، چې هغوی راځي هر یو. نو فکر کوه چې موږ دغه څه کوي چې ته ماشومان ته نه پاتې کېږي. میاشتو میاشتو تیریږي، زه اجازه نه لرم چې خپل پلار یا مور او یا ورور کره لاړ شم. ما ته سبي تکلیف پیدا شوی ده، هر ساعت فکر کوم چې یو شور ماشور کور کې پیدا کېږي، حتی یو دروازه چې په درز وخوړل فکر کوم چې یو انفجار یو څه وشو. همدغه څه نور مشکلات ما ته صحي او رواني ما تکلیفونه پیدا شوی. زما هم دا یو ځانای ارزو ده، بیل وجوان پیدا کوم چې حتی یو کوټه وی چې کوټه نه وي او کېدای یو مقصد یو واسطو وجوان وي، بیل وجوان وي، خپل میرا او ماشومان سره په خوښۍ سره تیر کړم.
اقتصاد هم د کورنۍ چاپیریال او کورنۍ جوړښت په برخه کې مهم ټکی بلل کېږي، چې د کورنۍ د غړو ترمنځ تړاو، اخلاق او معنویات اغېزمنوي، او همدارنګه پر ټولنیز ژوند هم خپلې ځانګړې اغېزې پرې باسي. د لسمې ناحیې اوسیدونکې حمیده بیا وایي چې دا په ګڼه کورنۍ کې ژوند کوي او له خپل ژوند څخه راضي ده. هغه زیاتوي،
زه د دوه لورونو مې دي، اندرور مې ده، ټول په یو کور کې اوسېږو، ډېر خوشحاله یم. زه د دې ژوند نه هم زه راضي یم، خوشحاله یم، هم هغه نور کورنۍ چې زموږ سره دي هغوی هم خوشحاله. خوشاله دي هغه په دې خوشاله دي چې وای تاسو لکه یو چتری او سابان غندې د مونږ په سر کې استې د ما د اولاد یو جوړي مریضي نه جوړي چې خدای نه خواسته ته پیدا کیږي ز خپل ازم دوی ډاکټر ته وړم د دې ټو زحمتونه مثلا چې اختر سکالي ورته رانیسه میوه ورته رانیسه وړم چې دې چې مونږ ته ګوري د مونږ نه زده کوي جنې دوی دونه سمیت لري اتمن دا مو اصلي مور ده دا خو مور ده خپل مور نو مخلي ما ته مور وای دې ټول ژوند ناراضي يم چې د دې سره ځایم ډیر ښه ده ګډ ژوند
دا مهال د نوي نسل زیاتره ځوانان په لوی کور کې ژوند کلاسیک او زوړ بولي او غواړي چې له کورنۍ څخه بېل او خپل ځان ته جلا ژوند ولري د کابل ښار اوسیدونکي شفیقه جلا ژوند لري او وایي چې ژوند یې ډیر خوشاله ده نورې خبرې له نوموړي اورو
زما چې کله ګران خور کې یو ماشوم پیدا شو نو خوښه خسر مزي بیل کړم خپل ژوند کې ډیره زیاته خوشاله يم ځکه بیل ژوند کې یو کس کوي شي چې خپل ځان ته خپل ماشومان ته خپل خاوند ته خوشي کولای په سمته ګرستګي وکړي هغه ټول نزاکتونه په بیل ژوند کې واقعا چې ما د نظر نیول کېږي نسبت د ګډ ژوند ته خو خوښي مراشي را کړه که خسر مراشي همغه احترام چې لرمه او هغه نزاکتونه چې دي هغه ټول ما د نظر نیول کېږي بل دا چې ګران خور کې یو خزمن تعداد د فامیل کم ده کوي شي چې کله که خاوند می یا هم موږ غواړو باندې هم زو چکر لپاره او پسند کې باندې ډوډۍ هم خورو الحمدلله درې ماشومان لرم خوشاله خوشاله ژوند لرم کله چې ناروغ شم هم همداسې خاوند می خدای پاک دې ژوندې لري ناروغي ته می همداسې ماشومان ته می هر څه تخره سیدګي کوي اونۍ کې یو ځل مورجان کرم زم همداسې مورجان می هم ما کر راځي
درنو اوریدونکو دا چې خلک بیل یا ګټ ژوند خوخوي د خلکو نظرونه هم په دې برخه کې اورو
زه مجاهد خواجه اوسیدم کوم ګټ ژوند خدای اوس هغه چې کورنۍ یو سا ورونه خورمې مند چې وځي خدای باقي برکت او هم سالغه کې اتفاق او اتحاد ته کې ګټ ژوند خدای
سلسله صفیم نو زما په ان چې که ژوند بیل وی خوند لا ډیر وی ځکه چې هاغه ځینې سند چې په شریک او ګډون ژوند کې وی نو هغه په جلا ژوند کې نه هاغه خوشحالي چې پکې وی هغه په ګډ ژوند کې
حافظ د شاشید وسیدن کې ګډ ژوند خو ډیر ښه دی په ګډ ژوند کې صمیمیت په ګډ ژوند کې ډیر هر ټول ګډ ژوند کې او په ټول په یو فامیل کې ډیر ښه روي او بل سره وي کې په صمیمیت سره خپل ژوند تیر کې په دې ګډ ژوند ښه دی
قدرمنو اوریدونکو دا چې په لوی کورنۍ کې ژوند کول کوم ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي د ارواپو او د کورنۍ مسایلو سلاکار شرف الدین عظیمی سره زموږ همکار مریم توخی مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راغلو
کمه کورای ته کورنی ویل شو
متاسفانه افغانستان او په افغانستان کې پراته ورونه قومونه تبرونه په خوشنۍ سره باید وایم چې ډیر سنتي فکر لري ډیر سنتي ژوند کې یو ډیر نه یو کلیوالي ژوند کې چې اوس په وسمه پیړۍ کې په ماډرن دنیا کې په سټانډرډ ژوند کې دغه اوسنۍ شرایطو کې علمي اړخ او دیني اړخ د قطعا نه پیشنهاد کیږي زما په نظر هغه کورنۍ چې یو خاوند یو میرمن او څو بچي مستقل حساب ولري مستقل کور ولري ژوند ولري رابطه ولري اړیکه ولري دا ته ټولو علم مناسب او خه ژوند او خه کورنۍ
ولی اکثره کورنۍ مشران د غلیوالتیا لري چې کله زمونه توادون وکي ګډ ژوند وکي
زما په فکر او تر کومه پورې چې زه په دغه ټولنې کار کوم له دغه کورنۍ سره ما څو موارد پیدا کړل د خپل تحقیقات او څېړنو پر اساس یو خدای چې افغان ټولنه افغانه کورنۍ د سې اساس کې چې ګنې دا یو بد کار ده کوم وجود اوسو بل ډیر ځله ډیرې نوی جوړې په ځان باندې باور نه لري سمو به وکولی شو چې خپل ژوند سنبال کو او که به ونسو کولی دریم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه دا ده چې تر اوسه پورې هم د مستقل ژوند په مزیت او ګټه نه پو بل مورد زما په نظر نقش لري په دې مورد کې منفی تلقین ده جداسه پلانه بیلسه پلانه خزه بود پلانی ژوندونه سوی کولی اتفاق خراب کو دا ټول هغه منفی تلقین نه دي چې مشکلات پیدا کوي موږ ته بل ډیری ځوانان ډیری کورنۍ مسؤلیت نه لري کاری یعنی ډاریږي چې کزه بیل سم د خپل خزه به د خپل بچی به وساتلی سم دا هم ډیر ځلې دي عمل کړی سم ګونه سکوله چې جدا وکړي زما په نظر دغه عوامل دي دغه انګیزي دي چې افغان کورنۍ مجبوره کی دته چګر ژوند.
خپل استاد دغه ګټ ژوند البته دغه عوامل سره کم ستونزې خلقوي.
اول خو هر هغه خځه چې په ګټ ژوند کې ژوند کوي په ژوند کې به آرام اسونه واسي، ځکه چې هر شیبه به دا په دې تلقینیږي چې ګڼې تلته صلاحیت نه لري، ته دلته حق نه لري، ته ونګورې، ته یوه غلام یې، او څه چې ما درته ویلې خواښ یې، څه چې ما درته ویلې خسر، څه چې ما درته ویلې مشر لورې، څه چې ما درته ویلې مشر اندرور، هماغه به کوي. دا احساس به دې سره هر څومره عمر چې وکړي دا احساس به ورسره لېږدي. یو هغه کورنۍ چې ګسترده یا په ډلیز ډول ژوند کوي، هغو په هغو کورنیو کې نارینه معمولا څو مشکله پیدا کوي. اول خو به په ژوند کې تلاش ونی چې څه پیسې وګټي، وایي ځه خو ګډ کور ده چېرته ځي، ځه وې ګټم چېرته ځي، بې تفاوتي خپلو بچیو ته او خپلې مېرمنې ته به له ډاره رسیدګي ونیسي کولی. هغه مینه، هغه عاطفه، هغه خوشحالي، هغه لذت چې یو ښځه ونرې باید له خپل ژونده واخلي، هغه به دی وانخیستي خسی. هغه بچي چې په ګډ کور کې ژوند کوي، هغوی به معمولا له یوې الګو نه په دایمي ډول محروم سي. په دې صورت کې د ماشومانو روزنه، د ماشومانو تربیت، د ماشومانو هویت، د ماشومانو شخصیت ډېر متاسفانه زیان مومي. په څلورم قدم کې زیانونه هغه ته رسیږي. خپل زوم یا الک به ټول عمر د ښځې او خواهش په منځ کې لکه د دوو زرندو د تیګو ترمنځ اوبه کیږي، نه به د مور خواني نیوایسي، نه به د خپلې ښځې. دا مشکل پیدا کوي. په رواني لحاظ معمولا دا کورنۍ معمولا په استراب کې ژوند کوي، معمولا په ویره کې ژوند کوي، معمولا په فوبیا کې ژوند کوي، معمولا ژور خپګان ورته پیدا کیږي، معمولا کورنۍ ټولنیز ستونزې ورته پیدا کیږي، او معمولا په دغسې کورنیو کې مېرمنې ډېر ځله په رواني اختلالونو او جنسي انحرافاتو اخته کیږي.
عزتمنو اورېدونکو، هیله ده د اونۍ د خپرونې مطالب ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا ښه چارې.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خدر من اوریدون کو سلام. خدای مروغ او دست خوشحال لره لکه د دی وطن وزیران، وکیلان، واریان او قاضیان چې نمو د پیسو کمی وي او نمو د قدرت، نمو څوک ودرولی شي او نمو هم تلاشي کړی شي، نه څوک پوښتنه در څخه وکړی شي او نه هم چاته د ځواب ورکولو مسؤل به اوسئ. خپرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو.
اوسم پامو کئی گدو ادو خبرونو تا.
نتاقن
پلوشا ستڑی
او ما خمگل گسنک.
یو تن قصاب چی پوزی پوری دی پسلم گندلی و گیر شو.
ده خروالی حقا کارکون که چی واتون پنی ما غرمک جارو کوی سهر وقتی ویریگی.
یو تن لیوانای بیرت پسد شو.
د انګلیسي ژبې استاد ډی سی صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې ټول په خپله خوښه بګنر ته لاړل. د خبرونو توصیل.
در په دار آژانس خبر راکوي هغه یو تن قصاب چې په وزې پورې د پسلم ګنډلی و ګیر شو. خبر زیاتوي چې نوموړي قصاب د پسلم په وزې پورې ګنډلی و او د وزې غوښه یې د پسه په بیه خرڅوله چې د یو تن غوښې خوړونکي ورته پام شو. خبر وایي چې د قصاب او غوښې اخیستونکو ترمنځ غالمغال دومره لوړ شو چې شاوخوا کسان پرې را ټول شول او د پسه لمې له وزې رابیل کړ. له دې وروسته قصاب په خورا شرمیدلی حالت اعتراف وکړ چې هره ورځ د یوه پسه په لم د څو وزو غوښه د پسه په بیه پلورله. د قصابۍ د چارو ماهرین وایي ښه دی چې لمې په خوسي یا سنډا پورې نه و تړلی، کنه خلکو به د سنډا یا غویي غوښه د پسه په بیه اخیسته او خوړله به یې.
د خاروالی هغه کارکونکي چې په نیمه غرمه واټونه جارو کوي سهار وختي ویریږي. د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی چې له همدې امله نوموړي سړکونه د سهار په 9 یا 10 بجو جارو کوي. خبر زیاتوي چې نوموړي کسان له شیشکو او پیریانو څخه ویریږي، خو خپل جارو کوونکي بیا وایي چې د ښار له کوڅه ډبو سپیانو ویریږي. د جارو د چارو ماهرین بیا دواړه خبرې ردوي او وایي چې د ښاروالۍ کارګران دومره زاړه شوي چې سهار وختي لاره نه ویني او له همدې امله سړکونه غرمه جارو کوي.
یو تن لیوانای بیرته پسود شو. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې لیوانای هغه وخت پسود شو کله یې چې ولیده یو تن ماستر انجینیر د یو نهم پاس رئیس تر لاس لاندې کار کوي. خبر زیاتوي چې نوموړی سړی هغه وخت لیوانی شوی و کله چې یو 12 پاس د ده مدیر شو، ځکه د پوهنځی په 4 سمستر کې پریښی و. نو دغې بې عدالتۍ اعصاب خراب کړل، نو کله چې دغه حالت ولید بیرته پسد شو.
د انګلیسي ژبې استاد ډی سي صاحب په یوه موسسه کې د 4 لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې ټول په خپله خوښه بیګنر ته لاړل. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نوموړي استاد شاګردانو ته د انګلیسي ور زده کولو پر ځای خپله پښتو زده کړه او لاړو. خبر زیاتوي چې نوموړي په یو کال کې د 4 لیول په شاګردانو دومره ژر او د نوي میتود په اساس انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې د دل تک نه وروسته په خپله خوښه بیګنر ته لاړل او بیا له سره یې د انګلیسي زده کولو ته ملا وتړله. خبرونه خلاص شوه.
د موږ د وطن هر ډاکټر پروفیسور او یا هم د پروفیسور معدل دی او هر یو د هر مرض متخصص دی. راځئ چې د یوه همدغسې متخصص او پروفیسور معاینه خانې ته لاړ شو چې پوه شئ له معاینې پرته بل کوم تجارت کوي.
خزه خوخه دنه ده چه دغه ډاکټر ته ورشو؟
کوم ډاکټر ته؟
ته هغه لوحه ولوله د میده، زیگر، کلمو، د زړه، روماتیزم، بډوډو، داخلي اطفال او اعصابو متخصص. او هغه دی، دا هم ورسره لیکلی دي چې تحصیلات علی په اروپا او امریکا کې.
ش هغه یاده دغه شی ها؟
هو همدا همدا.
دا خو د روشن افغان بیسیم او اریبا کارتون هم خرڅوي.
خرڅوي دي نو هغه ته څه کوي؟ په 2 ملکونو کې زده کړې کړي دي، حتمن به لایق یې.
څه ووایم، للوی نه خوشکاری چې سم ډاکټر نه دی.
ته په څه پوهېږې؟ ولې سم ډاکټر نه دی؟
ځکه چې یو سړی او د دومرو ډېرو شانو متخصص.
څه شک دی؟ وی به نو
سمه ده، نو ور به سو
درځه.
په تاسو کې کوم یو ناروغ دی؟
ډاکټر صاحب، دغه میرمن مې ناروغه ده.
ښه خوري، ته دغلته کښېنه. دغسې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، زړه مې په تنګ کېږي او چې کله مې زړه په تنګ سي نو بیا مې دغه معده دغه کوم ځای وي لږ څه درد کوي، دغه هم خوږېږي.
څه کار کوي؟
بیکاره یم.
بیا خو ملامت نه یې چې زړه دې په تنګ کېږي، ولې چکر ته نه ځي؟
ډاکټر صاحب، چیرته به ولاړ شو؟ د چکر ځای له کوم سو؟
ولې نشته، باغ زنانه ته لاړه شه، باغ بابر ته لاړه شه، باغ بالا ته لاړه شه، کم باغونه خو نه دي.
ډاکټر صاحب، هر څه چې ورته وایم له کوره نه وځي.
څه وکوي؟ د ما میرمن ده چې سهار وځي ماښام راځي.
چیرته ځي ډاکټر صاحب؟
څه خبر یم خورې، وای چکر وهم.
د خدای بختوره ده چې چکر وایي.
ښه نو، کوم خاص تکلیف نه لري، یو څه رواني مشکلات لري. دغه نسخه به ورته واخلي او ورسره ښه به شي، او که بیا ښه نه شوه نو ما ته به حتمان تیلیفون وکړي. د موبایل سیم کارت مو د کومې کمپنۍ دی؟
صاحب د ما خو روشن دی او د دې افغان بی سیم دی.
ښه نو دغه یو کار د بی سیم او دغه یو کار د روشن هم در سره واخ، ځکه چې دغه ناروغي و رواني ناروغي ده، او تاسو باید ما ژر ژر په جریان کې واچوئ، یعنی ټیلیفون وکړئ تر څو زه پوه شم چې پوره مشوره درکم.
خدای خو دې خیر درکړي ډاکټر صاحب، خدای دې په زامونو ارمان وباسه. دا لومړی ځل دی چې زه دغسې ډاکټر وینم چې له نسخې سره سم د موبایل کارت هم ورکوي. دغه سړی خدای دې ویې میاشتې د ما موبایل ته کارت نه دی اچولی.
ډاکټر صاحب فیس دې څو شو؟
زه خیر دی که نه وي در سره؟
نه نه شته را سره.
یولس سوه پنځوس افغانۍ.
یولس سوه پنځوس افغانۍ؟ دا څه وایې؟
ولې وارخطا شوې؟ زر افغانۍ مو د دولس ډالري کارتونه شوې او یو سل او پنځوس افغانۍ مو فیس.
ولې کړه سړیه، په تا خو یې زیات نه حسابوي.
د دې زوی مړی خو هسې نوم ډاکټر دی، په اصل کې کارت فروش خود.
د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسیدی چوکی موقف لټوی، لکه دا وینې چې لکه دا وینوې چې او لکه دا ومولیدل. د وزارت په نامه، د وکالت په نامه، د ولایت په نامه، او د قضا څارنوالۍ په نامه، او د جنرال ډګروالۍ په نامه، لکه دا وینوې چې ټول په حرام پسې لاسو پښې اچوي. ټول د مقصد یاری کا، ټول د هدف آشنایا او ټول قدرت پسې دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او زلی مام یخیل. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ملا رے مزے کر دا سندو
for her.